ترانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي اوري چې د ولسي جرګې ځینو غړیو د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ننګرهار والي وایي چې د ویاند او د فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار د قاتلانو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د دې ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د ژوند په شیبو کې ونیز پروګرام لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه اجمل تورمن وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. په جوزجان ولایت کې په دوو بېلابېلو پیښو کې یو سړی او یوه 15 کلن نجلۍ وژل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته ولاړ شي. بشپړ خبر نو واورئ. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرانس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرانس کې وینا وکړي. فیصل وویل چې اجرایی رئیس په دغه راز د هندوستان له لومړي وزیر، د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وکړي. د نوموړي د سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کیږي. د دې موضوع نور تفصیل وروسته په خبرونه کې. په جوچان ولایت کې په دوو بېلابېلو پیښو کې یو سړی او یوه 15 کلن نجلۍ وژل شوې دي. د جوچان ولایت د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر عبدالهادي په وینا د پیښې په تور دوه کسان نیول شوي او څېړنې روانې دي. د سرچینې په وینا 15 کلن نجلۍ د خپل ورور او 30 کلن سړی چې یو فلزکار و د خپل شاګرد لخوا وژل شوي دي. سرچینه وایي وژل شوې نجلۍ د ماردیان ولسوالۍ ده او وسلوال د او ولسوال د پیښې په تړاو ویلي چې د نجلۍ ورور خپله خور کوم هلک سره د اړیکو په تور وژلې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي چې په لغمان ولایت کې به مجهز ترانسپورتي ترمینل جوړ شي. محمد الله بتاش دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په لغمان کې له والي عبدالجبار نعیمي سره د لیدنې پر مهال کړې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په دغه کتنه کې د دې ولایت د پرمختګ په هدف ځینې وړاندیزونه د ترانسپورت له وزیر سره شریک کړل. ویل شوي چې په دې وړاندیزونو کې د ترانسپورت مدیریت د 5 نمایندګانو لپاره د تعمیرونو جوړول، د ملي بس د تصدۍ هر اړخیز اکمال، لغمان ولایت ته د نورو ملي بسونو ورکړه، د اوشناسۍ د مدیریت لپاره د لازمو مسلکي او تخنیکي اسانتیاو او وسایلو برابرول او د هوایي ډګر جوړېدل شامل دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15.5 پولا، یو یورو 4.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 90 پولې، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومنه 9 افغانۍ او تر پاکستاني کلداري 6.5 افغانۍ. بله، او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جماعت ته لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جماعت ته ځي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیات شوي دي. سپین ماڼۍ وویل اوباما به د فبروري په 3 د بالتیمور د مسلمانانو د ټولنې جماعت ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا وکړي. اوباما به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وستایي او د دینونو د ازادۍ پر اهمیت به ټینګار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې لاوروف او کیری موافقه وکړه چې د فبروري په 11 د مونشن په نړیواله غونډه کې به د سلوارغې پر دغه مذاکرات بحث وشي. د سوریې پخوانی ولسمشر وزیر قدی جمیل د سوریې د مخالف ګوند په استازیتوب د منشن غونډې ته هیله ښکاره کړه او وی ویل دی وایي زه باور لرم چې د منشن غونډه به د سوریې کوردیانو په ګډون د سوریې د سولې د خبرو ستونزه حل کړي. د سوریې د سولې خبرې د جنوري په 9 په ژینجو کې پیل شوې. په دغه خبرو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن مستورا د سوریې مخالفین او سعودي عربستان چې مخکې په دغه خبرو کې د ګډون پریکون کړی و برخه واخلي. د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. ویل کېږي دغو کسان غوښتل چې د اوبو له لارې خپل ځانونه یونان ته ورسوي. د راپورونو له مخې 60 ډېر کسان ژغورل شوي. خو ځایي چارواکي وایي کېدای شي د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شي. په وروستیو 2 کې په زرګونه کډوال د ترکیې له لارې د یونان ټاپوګانو ته تللي. د کډوالو د نړیوالې ټولنې په وینا په نوي کال کې تر اوسه 244 کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي. او وروستی خبر دا چې د امریکا یو جنګي بیړۍ چې د چین په جنوب کې یوې جنجالۍ جزیرې ته نږدې سفر کړی. چین ادعا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخله شوې. دغه بیړۍ چې ویل کېږي په وسلو مجهزه وه چین یې په هکله امریکا ته اعتراض کړی. پیکینګ د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا جنګي بیړۍ له خبرتیا پرته د چین د اوبو قلمرو ته داخله شوې او د دې هیواد قانون یې تر پښو لاندې کړی. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په هغه وخت چې دوی بیړۍ سفر کوي په سیمه کې د چین کومه بیړۍ نه وه موجوده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ سره له ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ولسی جرګې ځینو غړو د ایران لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړه. د کونړ د سرکانو امنیت قومندان د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ښځو چارو وزارت د نکاح خط د ثبتولو پروګرام پیل کړ. د ننګرهار والی وای د محمد زبیر خاکسار د قاتلانو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي.
د امیر روغتیا وزیر وای په ټولو روغتونونو کې به بیړنۍ څانګې فعال شي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدئ شئ. د ازادي رادیو د خبرونه چې تر یوول سوبجو دوام کوي په دوهم نیمایي کې ژوند د ژوند په شیبو کې خبرونه هم اوریدئ شئ. ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو لیژل ناورین بولی وایي چې افغان حکومت په دې اړه له مصلحتونو کار اخلي. د دې جرګې د اداري پلاوی یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د خپلو وګړو حقونو د دفاع مسؤلیت لري او باید له ایران سره په دیاره جدي خبري وکړي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه په ایران کې د سوریې جنگ لپاره د افغان ځوانانو جلب او جذب د خوراندې خني وړ موضوع بولي وای چې باید د حکومت دریز روښانه شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل چې د سوریې جنگ ته په زور د افغانانو لیږلو موضوع په کافي شواهد ولاړه ده، خو افغان حکومت په دې اړه تل محافظه کارانه عمل کړی دی.
وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر
ایران د خپل سیاستونو په خاطر د افغانانو له مجبوریت نه وړه ګټه پورته کوي او دا وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. که د دې موضوع په اړه حکومت چې د خلکو څخه دفاع په کالي لومړیتوبونو کې ده جدي ونه درېږي، ناورین پیدا کېږي. څوک چې په سوریه کې نیول سوي ډېر شمېر افغانان وو او دا د دې موضوع د ثابتولو لپاره دلایل دي، خو حکومت مصلحت او ډېره محافظه کاري کوي.
ښاغلی نامی وایي چې حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان او ایران رول ته په کتو تل د هرې موضوع په اړه کمزوری عمل کړی او د دې لپاره چې د هغوی ایتیا سل کړه وی په ډیرو حقیقتونو سترګې پټوي. بلخوا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په تازه مزار راپور کې ویلي چې د ایران سپای بازداران زرګونه افغان ځوانان په زور د دې لپاره جذب او سوریې ته لیږي چې په هغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ وجنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې دې موضوع د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM غبرګون هم راپارولی دی. په کابل کې د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد ایدرزی وایي چې که د سوریې جنګ ته د ایران لخوا د افغانانو د لیږلو موضوع صحت ولري، دا د نړیوالو میثاقونو څخه ښکاره مخالفت دی.
د کډوالۍ نړیوال سازمان ډېر فعالیتونه د کډوالو په بیرته راستنېدو او له دوی سره په بشري مرستو ولاړ دي. ولې له دې ټولو سره د یو نړیوال سازمان په حیث ځان ته دا حق ورکوو چې که داسې موارد موجود وي، د نړیوالو میثاقونو د ټولو موازنو سره د حرکت په تضاد کې دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلي داسې ادعا هم کړي چې په کابل کې د ایران سفارت او ځینې مرکزونه د افغان ځوانانو د جذبېدو لپاره پراخ فعالیتونه کوي. د ویلي چې ځینې ځوانان د دې مرکزونو لخوا همدلته هڅول کېږي او بیا د سوریې جنګ ته د ایران لخوا لیږل کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې د دې موضوع د ثابتولو لپاره د یو راپور په ورکولو موظف کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه وایي
موږ راپورونو معلومات لرو چې ګویا یو شمېر افغانان د سوریې په جنګ کې دخیل سوي وي. ولې د دې کار د ثابتېدو لپاره چې څومره دي او کوي، له کومو لارو د سوریې جنګ ته ننوتي، د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل سوې چې په دې اړه د ټولو هیوادونو او شبکو سره اړیکې ونیسي.
په همدې حال کې د سیاسي اړیکو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې افغان حکومت د کورنیو ډیرو جنجالونو له امله د دې موضوع کنټرول ته لازم پام نه دی کړی.
د افغانستان ولسمشر د ملي تلویزیون د ویاند او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار ارواشاد محمد زبیر خاکسار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی دی. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د افغانستان د ملي تلویزیون خوږژبه نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار ارواښاد محمد زبیر خاکسار وړمه شپه د ناڅرګندو وسلوالو په غلچکي برید کې له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ارواښاد د جنازې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، ژورنالیستانو او د هغه مینهوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د ارواښاد خاکسار د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر، اجرایه ریاست او امنیت شورا لخوا د خواخوږۍ پیغامونه ولوستل او زیاته یې کړه چې ولسمشر امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسار د وژنې مسله جدي تعقیب او قاتلین د قانون منګولو ته وسپاري.
افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي او عاملانه قانون منګولو ته وسپاري.
د ننګرهار د ملي تلویزیون رئیس انجنیر زلمی وویل دوی هغه همکار لاس ورکړ چې تل به د هر واګدار په مخ کې سپینه او د حق وینا کوله.
منګ یو ډیر قدرمند او درون رور، د فصاحت او بلاغت لوی انسان، د هر غونډې او مجلس د وینا سړی، په هر غونډه کې د حقیقت ویلو انسان د لاسه ورکړی دی. زړونه هم پرې ډېر زیات دردمن دي. دیرش کاله موږ سره په راډیو تلویزیون کې پاتې شوی دی. ډېرې خاطرې موږ سره پاتې دي. د هغو یادول ډېر سخت کار دی، خو په د آخر ورځو کې، یعنی دوه ورځې مخکې چې ما سره ناست و، ویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپلو صنعتګارانو هر تولید خپل ولس ته معرفي کوم او ورپېژنه به چې دا افغانستان خدای جوړ کړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس او په دې ولایت کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې مشر ببرک میاخیل د خاکسار مړینې د فرهنګ او ژورنالیزم په برخه کې لویه ضایع وګڼه.
طنز او د مزاح پاچا و. په خاکسار هر مجلس ښکلی و. هر مجلس کې چې په خاکسار نه و، مجلس په بې مالګې و. دا تېره شپه هم موږ ناست و، یو مجلس هم لره، او بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کړو، مګر خاکسار پیدا نه شو. خاکسار همداسې لاړه پسې.
د دې پیښې پرته تر اوسه هیڅ یوې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. محمد زبیر خاکسار د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې لوړې زده کړې د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې ترسره کړې وي او له فراغت وروسته تر دې مهاله په ملي راډیو تلویزیون کې د بېلابېلو خپرونو کوربتوب کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د سترې محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د ښځو چارو وزیر په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دا اقدام به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه کړي. په عین وخت کې د افغانستان د سترې محکمې چارواکي د ښځو چارو وزارت له دې پروګرامه هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبۍ په راپور کې واورئ.
سره له دې چې د نکاح خط ثبتول پخوا هم د افغانستان په محاکمو کې روان و، خو د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې نوې پروسې په پیل سره به خلک په ډېرې اسانۍ سره نکاح خط ترلاسه کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د شنبې په ورځ د دې پروګرام د پیل پر مهال وویل چې د خاوند او ښځې ترمنځ د نکاح خط جوړول پر ښځو د تاوتریخوالي کچه راکموي او ستونزې هواروي.
د نکاح خط ګټه دا ده چې په ټولنه کې تاوتریخوالی راکموي. تاسو وګورئ، کله چې یو ښځه نکاح خط ونه لري، حتی له میراث څخه محرومیږي، هغې ته میراث نه ورکول کیږي. د نکاح خط لرل ډیر مهم رول لري.
د نکاح خط ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت، سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د ښځو چارو وزارت د دې پروګرام لپاره خپل کارکوونکي د پلازمینې کابل د څلورو زونونو لپاره سترې محکمې ته معرفي کوي. د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې پروګرام له لارې هغه شمېر نارینه او ښځې چې ماشومان لري هغوی ته د زوجیت وثیقه، او هغه شمېر کسان چې ماشومان نه لري هغوی ته نکاح خط ورکول کیږي. دوی همدارنګه وایي چې د نکاحنامې دا پروسه لومړی په کابل کې له دولتي ادارو پیلیږي او بیا به د هېواد بېلابېلو ولایتونو ته وغځول شي. په همدې حال کې د سترې محکمې چارواکي هم د ښځو چارو وزارت له دې پروګرام څخه هرکلی کوي. د سترې محکمې عالي مقام د وثایقو او اسنادو د ثبت عمومي رئیس قضاوتوال صدیق الله حقیق د غونډې ته د خبرو پر مهال وویل:
ستره محکمه د خلکو په خدمت کې ده، خو دا چې د ښځو چارو وزارت په دې اړه نوې هڅه کړې، زه ترې مننه کوم. خپله زوجیت خط د ناموجودیت له وجې ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا شوې دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د نکاح خط په ثبتولو سره ښځه او خاوند د خپلو هغو حقونو ملاتړ ترلاسه کولی شي چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هغوی ته ورکړی دی. دوی همدارنګه له افغان میرمنو غواړي چې د نکاح خط په اخیستلو کې ځنډ ونه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي هڅې تیزی کړي چې د هېواد په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ څانګې فعالې او په مجموع کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. دا خبره پرون په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیړنۍ څانګې د پرانستلو په مهال وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د عامې روغتیا وزارت وایي عملی کارونه پیل کړي چې د هېواد په ټولو روغتونونو کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیړنۍ څانګې د پرانستلو پر مهال وکړې. خاغلی فیروز وویل د دې څانګې له پرانستو سره به د جمهوریت روغتون 80% ستونزې کمې او د ناروغانو رضایت به حاصل شي.
مو کوشش داریم که اتاق عاجل تمام شفاخانه ها را با استاف ترن شده
موږ هڅه کوو چې در ټول روغتونونو بیړنۍ څانګې روزل شوی او کارکونکو وسایل او امکاناتو او د شفت لا سیستم سره فعال کړو. د دې روغتون بیړنۍ څانګه 50 بستر لري، پرمختللي تجهیزات پکې نصب او مجرب کارکونکي پکې ګمارل شوی دي. د دې څانګې له فعالیدو سره به د ناروغانو ستونزې کمې شي.
خاغلی فیروز دا هم وویل چې په لږه موده کې به ورته بیړنۍ څانګې د کابل ښار په سوار لسنورو روغتونونو کې هم فعال کړي او د دې اقداماتو لمن به د ولایتونو روغتونونو ته هم وغځوي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال هر کال د افغانانو شاوخوا 300 میلیونه ډالر په بهر کې په درملنو لګیږي. د عام روغتیا وزیر دا هم وویل چې تر دې دمه په افغانستان کې 80% درملنه نیمګړتیاوي لري چې علت د دولت د مالي امکاناتو کمواله ده. خلک وایي که په هېواد کې دننه روغتیایي خدمات معیاري وي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر ته لاړ نشي. د بصیر بادشاه په نامه یو تن ازادي راډیو ته وویل:
مهمه دواګانې چې دي دلته نشته، کومه دایوي چې لازم نه کېدی دی وژنه دی بهر ته تبه ده ورش وسلام نشته، وسلام بخي کم دي کوي هم بیره د پردای لازم لرخونه نه لري مات استعمالوي هم نش.
د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې کم 200 روغتونونه او شاوخوا 2000 روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه شته چې باید معیاري شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو شمیر خلک په تیره بیا په کابل کې شکایت لري چې د برېښنا بیلونه تر هغه اندازې چې دوی مصرف کړی ده زیات ورځي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د افغانستان برېښنا شرکت له ویاند وحید الله توحیدی سره د خلکو دا شکایت شریک کړی دی. ښاغلی توحیدی وایي
میتر زمونږ ډېر ښه شاهد دی چې هر څومره مصرف چې یو محترم کورنۍ کړي وي چې میتر کې لیکل کېږي او دغه د میتر په اساس موږ دوی ته بلنه ورکوو. همیشه په ژمي کې مصرف جګېږي، نظر اوړي ته، ولې اوبه یخې وي، هوا یخه ده، بخاري لګوي، ولې موږ ته ښکاري. دې لپاره موږ دا اټکل کولای شو، ولې په اوړي کې په من او په پسرلي کې او هم په مني کې موږ چې ګورو حدودا 300 میګاواټه هدا اکثر ضرورت وي، خو په ژمي کې تر 1500 شپږ میګاواټه پورې ضرورت پیدا کېږي. نو موږ دېنه پوهېږو چې مصرفونه ډېر شوي دي او د خلکو مصرف ډېر دی، همدې لپاره حتی تبلیغ کوو چې کم مصرفي وکړي. دې لپاره چې موږ برېښنا انرژي کمه لرو، دا چې مصرف ډېرېږي نو طبیعي ده چې په کورنۍ باندې بل ډېر راځي. فرضاً که پخوا درجه د حرارت یو اوبه ګرموي تر 1.5 پورې یا 2.5 پورې درجه د حرارت ګرمۍ لوړېږي، خو اوس په منفي کې ده. دغه 1.5 درجه حرارت حداقل 10 دقیقې یا 15 دقیقې وخت نیسي چې دا انرژي اضافه کیږي، همداسې په هره برخه کې. نو فلهذا فکر نه کوم چې دونه ډېر د حد نه لوړ شي دوی شکایت وکړي. په زمن کې موږ میتر لرو، په میتر کې د میتر د مخې بل وصل کیږي او دوی ته بل ورځي. که آیا نن زموږ کوم وطنوال شکایت لري چې دا د حد نه وتل په موږ ډېر راغلی، دوی کوای شي چې د کابل برېښنا ته تشریف راوړي، که په کابل کې یا په هغه ولایت کې وي خپل د سیمه ییز دفتر ته لاړ شي، تشریف درېسي، د دوی هیئت دی د دوی میتر معاینه کوي. که آیا نن ډېر مصرف شوي وو یا میتر اضافه گردی شي ولري، نو طبیعي ده چې دوی هغه اضافي پیسې به په نور میترو کې حساب په نور مصرفو کې حسابيږي. دا کار تر اوسه پورې البته په ډیجیټل میترو کې هیڅ نه شي، ولې ډېر سندک میتر نه دي، او که کم مصرف ولري بیا طبیعي ده چې په دوی باندې اضافي پیسې چارجيږي. که بیا هم دوی ستونزه لري یو څه سلو سره سره پاړي کې شي، دوی مشکل موږ حل وو.
د افغانستان برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وو. او اوس هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو او د اداري فساد د موجودیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ترهګرو یولس ډلې د کونړ په درو کې جګړو ته ځانونه چمتو کوي. په مطلب کې د کونړ د قومي مشرانو په حواله لیکل شوی چې ویلي دي په دې وسلوالو مخالفینو کې پاکستانی اتباع هم شته او کله ناکله تر خپل منځه هم وسلوالین ختی کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د وسلوالو مخالفینو مالی ملاتړ له پاکستانه کیږي او یو شمېر مشران د چارتراشو له قاچاقچیانو سره هم اړیکه لري. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارتر خبرې راخیستي چې ویلي دي افغانستان به سږ کال هم د سختو جګړو شاهد وي. په مطلب کې د ښاغلي کارتر په حواله راغلي چې سږ کال به القاعده او طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې ځالې جوړې کړي او امریکا دې ته اړتیا لري چې له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکایي چارواکو زده نقیزې څرګندونې د افغانانو ذهنونه مخشوشوي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله راغلي چې د سیګار ادارې دا راپور چې ویلي دي د افغانستان 30% خاوره د طالبانو په لاس کې ده، افغانان اندېښمن کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې دا ډول څرګندونې بعد عواقب لري. چراغ ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې له پراخ فساد څخه ملاتړ کوي. په سرمقاله کې راغلي دا سویم ځل دی چې افغانستان د اداري فساد د موجودیت له مخې په دویم یا دریم مقام کې راځي، خو پوښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه په افغانستان فشار نه راولي. د سرمقالې لیکوال ویلي نړیواله ټولنه په یو شمېر کانفرانسونو کې افغان حکومت ته ګواښونه کوي چې که اداري فساد پای ته ونه رسوي مرستې به پرې بندې کړي، خو د لیکوال په باور هیڅکله هم د نړیوالو دغو شرطونو عملي بڼه نه ده غوره کړې.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیر مازدیګر د ماین د چاودنې له امله د دې ولسوالۍ امنیه قمندان ووژل شو. د کونړ امنیه قمندان وایي په سیمه کې جګړه هم شوې چې پکې وسلوالو مخالفانو ته هم مرشوب لا وشتې ده. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پلس سره نږدې په یو غره کې امنیتي پوسته جوړه کړي. په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو له وړاندې ریموټ لرونکی ماین ځای په ځای کړی و چې غونډۍ ته د افغان ځواکونو ختلو سره سم پرې چاودنه وشوه او پکې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د انفجار په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د سرکانو امنی قومندان هم شامل دی. قومندان وایي له چاودنې وروسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هم شوي چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ډاډه ښودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي امانت خان وایي د خپل قومندان او نور دوه کسانو په وژنه غمژن دي.
دا ډېره خواشینونکې واقع ده او موږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص د ټول کونړ اوسېدونکي په دې کار باندې ډېر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی و چې موږ درې څلور کاله تیر کړي دي، خو په دې څلورو کلونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولی چې د ده نه بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډېره ښه وضع کړې ده، ټول خلک ترې راضي وو. قدیر صاحب امنیت مبارک شه، الله دې قبر د نور نه ډک کړي. ډېر یو مسلمان، یو مجاهد، یو وطن پر دا به الله پته ولګېږي وروسته زمونږ افغانان ته چې زمونږ څنګه افغانان لرې کېږي د منځه د بل چا په اشارو باندې، د بل چا په خبرو باندې.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د هلمند والی مرزا خان رحیمی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسول فضل باری فیاض وایي کچېری امریکا او پاکستان په صداقت د سولې خبرې پیل کړي نو د هلمند په سطح ډیر وسلوال چمتو دي چې د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د هلمند والی مرزا خان ریمی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او په سرکنه ډول د سولې په اړه په راتلونکو خبرو کې برخه واخلي. رحیمی ول هیله لري د افغانستان د سولې په اړه خبرې چې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو لخوا راتلونکي اونۍ ترسره کیږي ښه نتیجه ورکړي او وسلوال دې ته واسوي چې ډیر ژر د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو میز ته کښېني. مرزا خان ریمیول اوس مهال افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ روان جنگونه چې اکثر په ګڼمیشتو سیمو کې دي ملکي کسانو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
موږ له ټولو طالبانو نه غوښتنه داده چې راځئ د خپل کور به نه خرابوو، مذاکرات په لوړه سطح دوام لري، موږ امیدوار یو چې ډېر ژر بعضې نتایج لاسته راسي. نه دی هم باید دا سالم فکر وکړي چې وخت په لوړه سطح مذاکرات جریان لري، نه دی ولې دلته خپل خلک او خپل اولادونه ته مرګ ژوبه رسوي.
د هلمند والی په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو څخه د سولې په خبرو کې د صادقانه ګډون غوښتنه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغان سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ درېم پړاو خبرې به د فبروري د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. که څه هم د هلمند والی مرزا خان ریمی ونویل چې د سولې په اړه په ولایتي کچه څه ترسره کړي، خو په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسؤول فضل باری فیاض وایي که د امریکا او چین د فشار له امله پاکستان په صادقانه ډول وسلوال د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته واڅوي نو لرې نه ده چې دا خبرې به بریالۍ شي. فیاض وویل د هلمند په سطحه د یو شمېر جنګېدونکو وسلوالو او د هغو د یو شمېر مشرانو سره اړیکې شته. ټول د سولې خبرو ته مایل دي او هیله لري چې د سولې په اړه راتلونکي خبرې چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي نتیجه ته ورسیږي.
زموږ ډېر دوستان یعنی وطنداران، هغه خلک چې په مخالف جهاد کې دي، هغه هم هیله مند دي او هغه هم سولې ته لیواله دي او هغه هم غواړي چې په دې وطن کې صلح راسي او په دې وطن کې تاوتریخوالی او خشونت نور بس شي او پاتې سو د امریکا او د پاکستان صداقت او رښتینولي چیرې. دا خلک زموږ سره په حقیقي ډول باندې همکار وسي او ملاتړ وسي او صلح وغواړي، صلح به اتمان راځي، خو موږ د دوی څخه هیله کوو.
دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پاره د اپریل میاشتې ضرب الاجل ټاکلې ده. په هلمند کې چې د هیواد په سطحه د وسلوالو د جنګ لومړۍ کرښه ده، د تیرو څو کلونو راهیسې ډېر کم طالبان د سولې بهیر سره یو ځای شوي دي. د سولې د ولایتي کمیټې د معلوماتو پر اساس هغه کسان چې په هلمند کې وسله پر مځکه ایښې ده او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي تر 200 نه رسیږي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
لاس بجې او دیرش دقیقې شوې د دې خبرونې په دوام کې. ژوند په شیبو کې ونیزه خبرونه هم لرو، خو اوس د لنډو خبرونو نوبت چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې ګډون په هدف نن هندوستان ته سي. په جوزجان ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې یو سړی او یو 15 کلن نجلۍ وژل شوي دي. د افغانستان ترانسپورت وزیر وایي چې په لغمان ولایت کې به مجهز ترانسپورتي ترمینل جوړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما و د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د هادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جماعت ته ولاړ شي. د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړې. او د امریکا یو جنگي بیړۍ چې د چین په جنوب کې وي جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړی، چین ادعا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخله شوې ده.
لنډ خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له امله د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوې لړۍ زیانمن شوې ده. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوې وه د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران، د بهرنیو چارو مرستیال وزیران د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ پر روانه میاشت کې بیرته پیل کړي. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبې شفق راپور واوري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د برید له امله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکراتي عمل متاثره شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د له منځه وړلو ته ژمن دی، او زیاتوي که چېرې د هند په پټانکوټ برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوي نو دا مسله به وڅېړي او ژورو ته به کوز شي. ښاغلی شریف د شنبې پر ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر یو بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپلمنځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وې. دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پورې ته نږدې په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ چې په نتیجه کې د جګپوړي هندي افسرانو په ګډون 100 تنه وژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور ولګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجودې د جیش محمد ډلې وسلوالو کړی، او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. ښاغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټانکوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په ښه انداز کې پر مخ روانې وي، خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې شاتک رامنځته شو. اوس د دې پېښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي، او یقینا دا زموږ فرض جوړیږي چې که چیرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاوره پورې اړه ولري نو داغې ژورو ته به ورشو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ، او ټاکل شوه چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سکرټران به په روانه میاشت کې سره وګوري، خو په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له امله دا مذاکرات ځنډیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي، او د خارجه سکرټرانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
اوسم یو مرکه لرو. افغان میناتور او انزورګر ایسا منګل چې لڅبانې دولسیزو په جرمنی کې ژوند کوي په خپلو انزورونو کې افغاني سبک ژوندی ساتلی دی. دی وایي چې د پخوا په پرتله د خلکو هنري ذوق بدل شوی او خلک د انزورګرۍ او میناتورۍ زیات لیوال نه دي. شاغلی منګل ازادي راډیو ته وویل چې د بهزاد مکتب اوس د هیرودو په حل کې او په کار دی چې د دې مکتب د ژوندي ساتلو هڅې وشي. د ایسا منګل تر ټولو مهم هنري اثر پر یوه خوم د میناتورۍ ظریفه انځورګري ده چې وایي څه باندې درې کاله یې ورباندې کار کړی دی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې په دې ورځو کې پر کوم هنري اثر کار کوي.
تقریبا زیات موده سوه چې د آلمان په خاوره کې د څلور پنځه کاله کېږي چې مسافرۍ کې م کار نه ده کړی، کم کار کوم. یو خو وخت نشته، بلې ما دغه شخصي مصروفیت په آلمان کې نو زمینه نه راته مساعده کېږي چې زه په خپل هنري کارو باندې کار وکړم.
په آلمان کې داسې ټولنې هم شته چې په دې برخه کې کار کوي چې د هغوی سره تاسو په ارتباط کې واوسئ یا د اقل هغوی به کېدای سي ستاسو د هڅونې سبب سي.
ما د څو کسو سره دا خبرې وکړې او هغوی ډېر ښه ځواب ما ته راکړ، چون دا د ځوانانو دپاره زیاتر په هنر شوق هغه خلک دي. ده راته وویل چې که چیرې ته څو ګرم او ساړه رنګونه سره ګډوډ کړې، ستا د مثال د میکالانج دا وینچي یا د موږ د شرقي هنر سره چې د موږ استاد بهزاد ده دغه رنګونه دای خوښوي، د دې لپاره چې دوی ویده کېږي د خپل سر سره یا د پښو سره دغه تابلوک دي، دوی په دې کې یو شی پیدا کوي تر یو وخته پورې، نو پس لږ نه دغه هم غورځوي بل را اخلي. د دې موږ کار ځوانانو دپاره دومره د پاملرنو وړ نه ده.
وجه څه کېدلی سي اوس سبک بدل سوی دی، د خلکو ذوق بدل دی که د رنګونو د دې نورو مسایلو له کبله اوس د خلکو د ذوق لوری اوښته دی؟ څه علت تاسو ګڼئ؟
زه تاسو ته یو مثال راوړم، خدای پاک دې وکړي چې د مونږ په څوک چې د موسیقي برخه مخکې بیا د مونږ دغه هنرمندانو نه بده ونه لګېږي. زه به تاسو دوه مثال راوړم، یو کلاسیک موزیک او نن مډرن موزیک. تر هغه دا چې زه خبر یم تاسو خپل یو هنرمند یاست، څومره تفاوت پکې ده په د پخواني کلاسیک موزیک او د نن په د غالمغالي موزیک کې؟ د دې مونږ په هنري نقاشه کې هم عین شسته ثالثه
عین لکه خطاطي چې نن زیات کارونه په کمپیوټر کېږي په خبر څه پلاس کې.
بالکل بالکل، زه وایم چیرته یو کلاسیک ټابلو چیرته یو ګرافیک نن مډرن ټابلو، کنه ډیر تفاوت ده. عین شاده تاسو ډیر ښه مثال راوړو. بالکل،
فکر کوي چې افغانستان کې هم وضعیت دغه څه دی که یوازې په اروپا یا په جرمني کې دغه لوري بدل شوی دی؟
نن په افغانستان کې تاسو د مونږ شرقي موزیک درته وایم، دا کلاسیک موزیک ډیر کم ده. به خدای بلا ګوروګان پیدا شوی دی، دا ګوروان نه ته کوم ورته وای، دغه بس دوی خپل ذوق روان دي. دا زموږ تاسو په خانه موزیک پاتې ده. دا هنر د نقاشه هم ډیر کم ګورم لته چې تاسو ورته تللای مر لاړم. اول ګالری ملي ته، د ګالری ملي کې هم صالح صاحب چې چوکاټ نو نوزم، ما تقریبا یو نو چراوتم او څو ټابلوګان په توفی هغه ته ورکړ ګالری ته. هغه آثار اصلا نن نشته دلته،
دا د کورنۍ جنگونو نه کې کورسته
نن نه جنگونو نه مخکي.
او تاسو کار د میناتوري نقاشي ده یا د میناتوري برخه کې کار کول دي چې تر ټولو ظریف هنر دی، تر ټولو لوی اثر مو پر یو خوم باندې د میناتوري رسامي ده چې تقریبا تاسو څو کاله هغه باندې کار کړی، دغه اثر مو ګالری ته سپارلی که تر اوسه پورې په افغانستان کې خوندي دی بل ځای؟
خوم باندې نه بندونه مبالغه کړ، تاسو هم چې د اکم لکم دی ورځ د درو ساعتو نه تر پنځو شپږو ساعتو پورې په دې باندې ما کار کړی چې په دې کې هم تشهیر ده او هم تذهیب ده. تشهیر مطلب دغه اصلي مینیاتور ده د مونږ تاسو د بهزاد مکتب، کنه چې د خاص خصوصیاتو نه هغه برخوردار ده. او د منځ کې چې دی ما په دې کې نوی نوورې راوړي ده. د بهزاد په مکتب کې اصلا بود پرسپکتیو دومره په کار نه کېدو، ما دا کار پکې کړی ده. خپل د تقریبا ما د خپل آثارو ته داسې پښتنه ولي رنګ ورکړی، نو په دې باندې ما زیات کار کړی ده او دا ما باندې ډېر ګران ده. او دا د ما خپل ټول آثار ته د نن ورځې پورې چې ډېر هم مجبور سوی وم ما نه دي خرڅ کړي، د دې لپاره ما ته د اولاد حیثیت لري.
دغه د بهزاد د مکتب یادونه تاسو وکړه، څه فکر کوئ چې دا مکتب اوس هم ژوندی دی؟ ځینې پیروان لري یا ځینې کسان شته چې نورو ته تدریس کوي؟
بدبختانه نه. په هغه زمان کې چې زه کابل کوم د کار مکولو، استاد مشل د خدای پاک وبخښي، د موږ سره په تشهیر کې په دغه ډیزاین د چوکاټ دور د میناتور کې به د موږ سره په اصلي چې د خپل د بهزاد د مکتب نه باید بهر نه سو. د دې لپاره چې د ایران هم په دې کې کار کوي، سمرقند بخارا کې هم، در په هندوستان کې د مغول مکتب هم شته. او دا د مغول مکتب تقریبا ویلی سم چې 80% د زموږ مکتب سره شباهت لري، چې دا زموږ نه دوی ته ورغلی ده او د ځینې نواری پکې کړي دي. نو راغلم نن ورځ فاصلې دا د مشال نه چې د موږ سره تهذیب کار کولو په تصویر کې د موږ سره ومایین اعتمادي خدای دې وبخې ته کار کولو. نو دوی دوه چې د بین لاړو مړه سولو بس دا هنر هم سه تقریبا نشته پکې اوس څوک ونه لیده. زه چې لاړم اصلا د مینیاتور چا پېژندونه نه وه.
تاسو له هېواده بهر په اروپا کې په آلمان یا جرمني کې هم د خپلو آثارو نندارتونونه جوړ کړي دي څو څو وارې، څه وه د خلکو عکس العمل څو د بهرنیانو دغه رازالته د میشتو افغانانو؟
درې نندارتونه، یو په هندوستان کې په نیو ډیلي کې چې هلته ډېر تشویق شوم. د دوه ورځې دپاره ما ته دغه یو سالون نیولی و چې هغه تقریبا یوه هفته دوام وکړ. د دې دپاره لږ مخکې ما اشاره وکړله چې د مغولو مکتب او د زموږ مکتب ډېر سره شباهت لري او د هغه ځای د نقاشانو زاره و که ځوانان ونیول هلته ډېر تشویق شوم. څه نقدي و څه هم جایزې هم راکړې. دلته بله ما په د هانوور ښار کې د جرمني تلته دوه ورځې دپاره ما نیولې وه. د دې دپاره چې زموږ شرقي هنر و دغه خلکو ته بېخي نوی و، ډېر د پاملرنې وړ و، دوی ته خلکو ته ډېر خوند ورکړی و، ډېر تشویق شوم.
ستاسو پیشنهاد څه دی د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت ته چې په دې برخه کې فعالیت کوي، چې د دغه سبک یا د دغه هنر د ژوندي ساتلو لپاره څه کولی شي او څه باید وکړي؟
دا کار مشکل کار نه ده، لکه دوی چې د ځینې کارونو کې د جرمني نه د امریکا نه مثال مشاورین هلته غواړي. دا د موږ تاسې اصلي هنر ده، د موږ تاسې د خاورې د پېژندولې دپاره. دا یو لوی مکتب لرو موږ تاسې، دا د افتخار وړ مکتب ده موږ تاسې. لکه د خطاطي چې نستعلي قسطرس دغه د ساتل کېږي، دغه هم باید وساتل شي، دغه لازم ملزوم دي سره. یعنی اکثرا خطاطۍ دي چې دوره دوره د موږ تاسې د بهزاد مکتب ډیزاین مینیاتوري کېږي. نو دغه په خطاطي سته و ډیزاین نهشته دوره دوره. دوی کولی شي دغه موږ لرو، ولې نه څو نفره دي چې پېژنم چې په همدغې رشته کې کار کوي، دوی کولی شي د انتقال کې افغانستان ته څه امکانات زیات شته ورته که چیرې دوی وغواړي.
منګل صاحب، تاسو د میناتوري د هنر تر څنګ د موسیقي په ډګر کې هم ځینې کارونه کړي دي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. د معلوماتو له مخې څه وکړي دي په دې ډګر کې تر اوسه پورې د موسیقي په برخه کې؟
کار چې نوی شروع کړو پس د مکلفیت دورې د عسکري دورې نه، زه په عامه کتابخانه چې د اطلاعاتو کلتور دی لاتلاند کار کولو، اوس هم همالته کار کوي. دا کتابخانه ډېره فعاله وه په هغه وخت کې، ځوانانو کتابخانه ځانته درلوده چې د نن ورځې ګالري ملي جوړه کړې. همدغه د کلب جوانان هم همدلته وو. د کلب جوانان کې هم د نقاشي مخکې وه چې دغه مو مخکې بیلو، او څنګ سره د موسیقي بخش هم مو مخکې بیلو. هلته مو یعنې زیات کار کړی ده، څو پارچې ما نه، اما هغه تعداد کسانو چې ما سره هلته کار کولو، ولې څو کنسرتونه مو هلته ورکړي وو. اما زه خپله نه، زه ځانته بعضې مجلسو کې یعنی موسیقي را باندې ګرانه ده، اوس هم موسیقي کوم د ځان سره خپلو محفلو کې، خپلو مجلسو کې، د فاملي مجلسو کې.
بله، خو ستاسو په ژوندلیک ویل سوي چې تاسو د استاد فطرت ناشناس شاګردي هم کړې ده، نو خامخا به تاسې هم خپلې سندرې لرئ؟
تلویزیون کې نه، راډیو کې نه، د ځان سره وو. دلته کورني سندرې لرم.
ولې مو نه دي راایستلي د سي ډي په شکل یا د البوم په شکل؟
زیات هنرمندان زیات دي، او زه هم شرمېږم چې ځان په هنرمندانو کې شمېرم. نه یم وتلی دې ډګر ته، د باندې نه یم وتلی.
له افغان انځورګر عیسا منګل سره مو مرکه له آزادي راډیو واورېده.
د ژوند رنګونه
جنگل
بکس کې پیسې هم دی، بل شی لرای،
بل کارټونه مټون لرو، بس همدا ولاندې باندې کو څو کارډ علي څوک میدالي
اول ته ماسکونه یې خي دغه ګرد نه
کوم خرڅو خلکو د پرم سوال
ته خپل ولې نه چي
ام سوال شي ام فرماشي خو د سیمه لره کوم چې تاسو سره خبرې کوم. ښا،
او دغه د سین بوی هم وی کنه ساړې پازا
بوی به وړي کوم ډیر پازا بوی شرولې د خپل همت ورک چې زپایي ډیر ګنده بوی گئی.
ښا، او پیسې څنګه دغه صرافي کار کې ګټه شته نشته؟
ولا خیر روزانه، بس خپل ډېری پیسې وزیرو.
یعنی څنګه دیاری؟
تقریبا د نور مزرین خدام
نه
خلګي خنور خي گزاره کوي.
نو دا صرافی کار هم داسې دی چې تجربې ته ضرورت لري. تا چا نه زده کړل؟ څنګه تشویق شوې؟
ما په اول ورځو کې چې شروع کړل، ما په 12 ورځو کې 2500 روپۍ ګټلې. 2500 روپۍ نه بل چاوېډه ورته غلط شوم.
2500 افغانۍ
هغه هم غلط شوم. نو هغې نه بس زړه نور کاروبار نه ځان مرته کلک ملزه چې څه د الله در
هغې نه وروسته خو نه یې تېروتی چې چاته ډېرې ورکړي یا چا زیاتې در کړي.
همداسې کېدای شي، خو چې چا زیاتې را کړي ورکوي او چې موږ
زیاتې وړي دي هغه
وړي
او جالي
هغه وړي
او جالي پیسې څنګه
جالي پیسې خو اول الونه چې بیا ووینو بیا اسکر ته پر اسکر کوم.
داسې کوم چلونه یا هنر ښودلی شي خلکو ته چې په دې چل هغه جالي او سمې پیسې پېژندلی شي؟
جالي په دې پېژندل کېږي چې کله کاغذ نه فوټو کاپي وباسي اصلي او بدلې هغه ته معلومېږي.
یعنې جالي چې وي خوی وي یو ډول او
اصلی چیز زگی او جالی چیز ڈبلی
ازینی بیا لاڑی اور پسی وہی بے
آغا غلط کر دا آغا چسو کے سبکاری آغا تا معلومات کی گی
خاوس وہی او ڈول قلمون راواتی لی آغایم
نو آغام دا چی صحیح کرنے کی آغی نا تجربہ خدا
او تجربہ وقت ضرورت لری
وقت ضرورت
لری کار سر دی خوشحال ہے
والا کار سر خوشحال ہے نو سو بیکاری دنو
نو خوشحال ہو سے دیر
منا تانا ہم منا نا
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن ننګرهار ته ځو او د جلال آباد ښار ختیز لور ته په عمومي سړک 10 کیلومتره وړاندې ځو. د بیسودو ولسوالۍ د سمرخیلو سیمې ته رسو. د سړک کیڼ لور ته له لږ مزل وروسته یو ډیر پخوانی او لرغونی زیارت په مخ راځي. له زیارته بیلابیل غږونه راپورته کیږي، څوک سندرې وایي، څوک ناندرې کوي او څوک خو هم په کنځاو بوخت دي.
ستا دغما جړې دما چتلاړي لکه شما سوزي دما چتلاړي لکه شما سوزي دما چتلاړي.
دغه غوګونو په اوریدو سره موږ پوهیږو چې دغه غونه د یو عادي او نورمال انسان نه دی، یا خو لیونیان دي او یا هم د مجبورۍ انتها ته رسیدلي خلک. موږ نن نه خبرونه په ننګرهار کې د میالي صاحب زیارت ته ځانګړې کړې. راځي وګمې رشید ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو، سلګونه کلونه کېږي چې د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ سمرخیلو سیمې ته هر ورځ ډلې ډلې خلک راځي او د میالي صاحب په زیارت پورې خپل تړلې مرادونه راوړي. څوک لیوانیان راوړي او دلته یې د رغېدو په مراد تړي، څوک پیریانیان راوړي او د پیریانو د بندولو هڅې کوي، او څوک بیا اولاده ښځې راوړي او د اولاد تمه له دغه زیارته کوي. که څه هم دا ډول چارې کوم دیني اساس نه لري، خو هغه متل دی چې اوبه اخیستي ځک ته هم لاس اچوي. د دغه زیارت یو منجاور پیر شاه آغا راته د میالي صاحب پر تاریخ غږېدلی. هغه وایي چې میالي صاحب یو پیر او د سترې برخې څښتن و.
بیا باد آگے نہ داسل چراغلی اصل غزنی منگا نکونے دا غزنی راغلی تم شکی تا چراغلی نو سخوت کی پاتی شوید سخوت نے بیا رکھا ترا کھڑے دے راغلی بیسودلا بیسودلا پروچ کامیلا کامیلا بی تا راغلی سمر کافر پروچ تو سمر دی میلی سے اودا دادا دے چلے ونے پیرانے دا چا بچی نے کی گی نہ پاتی کی گی معصوم زیل کے جڑا کی داد میلی سے اجازه دا امغه ته دم دوا کوم خریخ کی
د نموري په خبره چې میالي بابا زیارت له سلګونو کلونو را پدی خو له خټو رغیدلې او هر ورځ ورته ګنشمیر کسان د خپل مرادونو د پوره کیدو په مخرزي او دوی چې د میالي صاحب مسیان دي ورته تعویزونه د موضوع کوي. لیکوال او ژورنالیست پس محمد عابد چې د همدغه کلی اوسیدونکو دی، په کوم کې چې د میالي صاحب زیارت موجود دی، وایي چې د میالي بابا شجره تر میا عمر رسی.
ما چې سمره
پخپل کلی کې د میالی د مریدانو نه اوریدلی یا د غدل مسیانو نه می اوریدلی دی وای چې دا د می عمر صاحب سلسله ده چې می عمر صاحب خپل مریدان په بیلابیلو سیمو کې میشتول او هغه ته به اجازه ورکوله د دمونو اجازه. مثلا د غزمون په کلی کې چې میالی بابا مدکون دی دته د لیوانانو درغولو د پاره لیوانان را وصل کیږي یا دا چې د پیرانو تعویزونه کوي د ماشومانو د زیل تعویزونه کوي میګان ورپسې بلا نور ډېری سلسله هم تړلې دي چې مثلا د اولاد د پاره تعویز ورکوي او سس نه کوي. داسې کوم میجی صاحب ته فکر وکړو چې په شکولې بابا کې دی هغه د بادو د پاره دی همداسې مریدان د بیلابیلو سیمو کې خواره کړي.
ښاغلی عبد که څه هم اوس هلته نه اوسي خو وایي چې د میالی صاحب له زیارت سره نږدې خپل ماشومتوب تیر کړی. دا چې لیوانیانو سره هلته څه کوي بیا هم عابد
زه خو هغلته چې کله هم لاړ شم د میالی صاحب زیارت کوم په یو خسته حال کې زیارت دی داسې د ډېر وخت نه ترمیم شوی نه دی او شاوخوا چې هغه د لیوانیانو دپاره کومې کوټې دي هغه کوټې نه دي تشنابونو ته ورته یو شی دی داسې وړې وړې کوټې دي چې هغه لیوانیان چې هلته تړل کیږي د هغې خوراک څښاک او اته فاضله مواد او څه چې ادرار چې دی په هماغه یو ځای کې وي د څلوېښتو ورځو دپاره هلته تړي او دوی ته خوراکه کې یوازې تور مرچ او وچه ډوډۍ ور.
کله چې ماشوم وي او دغه زیارت دی کته لپخوا راهیسې هم دغه یو ډول دود را روان دی کنه چې تغییرات پکې راغلي دي.
زه ماشوم چې مونږ به وای چې بوقروالي راغلي کلی کې خو به خلکو بوقرې نه دغه کولې نو مونږ به د بوقروالو سیل ته راتلو ماشومان به نو هغه به مونږ ولیدې چې د جلال آباد نه به خلک راغلي وو په چا به د پیریان راغلي وو هغه به ترېنه اوچتول چاته به د ماشوم د زیل تعویزونه کول او څوک به هم چې لیونیانو نو دا به تړل او نن هم هماغسې په هماغه سیستم باندې دا کار دود روان دی.
د عابد په وینا چې د میالی صاحب په زیارت کې د دغه زیارت میاګانو یو ځانګړی نظم جوړ کړی او د همدغه نظم پر بنسټ د زیارت ګټه او زیانونه ویشي. د دغه زیارت منجاور پیر شاغا وایي چې د زیارت ګټه او نور خدمات سره دوی په برخو ویشلې دي. دا چې د دوی سیستم څه ډول دی له هغه به واورو.
میالی صاحب څلور زامن دي، یو می اشوک بابا، یو می فاروق، یو می فضل، یو می عبدالله. دو زامن ورکی جنگ کی تلی دی ورکی جهاد پال ورکی پیخور کی سرندیب کی دی چیت دی ورکی دو زامن دل تور سره راتی دی من دو میشت وار لرو زیارت کی یو میشت می فاروق تا یو میشت می اشوک تا نو می اشوک خپل نو سینی سی می فاروق خپل نو سینی سی دا زمګ سلا دا د برت پراته نو خپل نکلو دا اجازه نه مونږ لراک
د دبه خبره چې کومي پیسې دوی د لیوانیانو لکورنو اخلي پر هغه پیسو ورته یو خادم نیسی او هم لیوانی ته د ډوډۍ بندوبست کوي. رحمت الله زیرمال یو له هغو ژورنالیستانو څخه دی چې د میالی صاحب پر زیارت تحقیق کړی و. دی وایي چې له ډېره پخوا راهیسې په افغاني ټولنه کې خلک پر زیارتونو باورونه لري.
کله چې دلته لیوانی راځي د کورنۍ یو غړي ورسره وي اول خو دغه کس چې دوی دلته راولي کاغه په دې پوه شي چې زه میالی صاحب ته ځم بیا نه راځي نو د کورنۍ غړي ورته وایي چې تاسو مونږ بیاوي یو زیاته ډاکټر ته بیاوي بلاخره دلته راولي. دلته چې کله راولي دلته میاګان دي په دې میالی صاحب کې چې دوی ځان د میالی صاحب اولاده بولي دوی ته ځانګړي کوټې جوړې شوي تقریبا څلوېښت یو څلوېښت کوټې دي چې نه شدار لري نه دروازه لري یوازې یو ډول کوډله غونتې ده. په دې کې غټ غټ ځنځیرونه پراته دي او په دې کې غټ غټ کلپونه دي. کله چې دغه لیوانۍ راولي نو دوی بیا نیسي په څو کسانو باندې دې کوټې ته یا دغه ته دننه کوي او دا ځنځیرونه ورته چې پروسیجر دا دی چې دوی ورته چیلي وایي. اول به دا دلته څلوېښت ورځې ساتي. په څلوېښتو ورځو کې دوی دغه لیوانۍ ته یوازې وچه ډوډۍ او مرچ ورکوي او دې سره د میالی صاحب نسیان یا میاګان چې هلته ځانونه بولي دوی وایي چې مونږ د دې تر څنګ دم دوام ورکوو. یو اصول دا دی چې د دې دپاره بیا دوی یو دوه درې کسان نیولي دي چې دوی ورته دا ډوډۍ وروړي. آ ډوډۍ ورکول هم تقریبا له انسانیته لرې ده ځکه همداسې ورغورځي له لرې ځای نه هماغه ځای کې چې دی دړل شوی وي هملته دوی ضرورت هم راپکوي.
د نوموړي په خبره چې په دغه زیارت کې د زیارت د سنبالګرو له لوري له مریضانو سره ډېر زور زیاتی هم کیږي ان تر دې چې وهل کیږي هم. دا چې د ښاغلي زیارمل د څېړنې پایله څه وه او باید څه وشي له هغه به یې واورو.
مګر ما چې په دې اړه څومره سرچ کړی څومره څېړنه مې کړې ما داسې هیڅ لیوانۍ پیدا نه کړ چې هغه د دلته راوستل شوی وي او بیا دې بیرته جوړ شوی وي. دا یوازې د خلکو په ذهن کې یوه خبره ده چې له پخوانیو زمانو راپاتې ده او تر اوسه پورې همداسې پاتې ده. هغه لیوانیان چې هلته ژوند کوي هغوی هم په ډېر بد حالت کې دي. هغوی هم هلته په دې ستون باندې راضي نه دي. نو ما چې په دې اړه ډاکټرانو سره هم څومره خبرې کړې دي ډاکټرانو وایي چې نه یوازې دا چې دا لیوانیان هلته حقیقي نه د هغوی په حقونو تیری دی او د هغوی ذهني توازن نور هم لا خرابیږي او بالاخره د دوی د مرګ سبب کیږي. زما خپله یو وړاندیز دا دی چې
دغه زیارت صحیح ده مونږ ورته عقیده لرو مونږ پی باور کوو د یو ښه شخص په توګه مونږ ورته دعا کوو خدای دې وبخښي مګر دلته د داسې کسانو راوستل چې هغوی اعصاب خراب وي هغوی ذهني توازن له لاسه ورکړي یا هغوی یا په ساده ژبه لیوانیان بلل کیږي ښه کار نه دی او باید چې دا د دې په ځای روغتونونو ته یوړل شي.
په زیارت کې د خامو کوټو نه بېلابېل غږونه راپورته کیږي، څوک خاندي او څوک تر دې اندازې غوسه دي چې له خولې یې کنځاوي راوځي. په یوې کوچنۍ خونه کې نیم لوس 34 کلن ځوان ښکاري. نوموړی اصلا د شمالي اوسیدونکی دی خو له دوو میاشتو یې زیات وخت کیږي چې په میالي صاحب زیارت کې بند دی. راځئ د هغه فریاد هم اورو. زیارت کې عجبه ننداره جوړه ده، څوک ان دومره خوشاله دي چې د سندرو له ویلو هم دریغ نه کوي.
ستا لپټا لپټا زما کفن شا چتور له د را باندې جړ کجړ ګل نشي ستا د غما جړې دما چت لاړي لکه شما سوزید ما چت لاړي
دو خوون او روزنی پانتون در واپخن د سنگ استاد شرف الدین عظیمی بیاوایی چه در اول چلند د مریضانو پر روانی حالت منفی اغیزه پری باسی.
از ما باور داده او هیله مم داده لدولت نتیه دی دو غاروی ناروغانو بخاطر سپ میالی زیارت کی دی، پا محترلان بابا زیارت کی دی، پا پکتیا کی پا جنو زیارتونو کی دی نتیه لگو دیر مالی دلی هم دی او دیر بد وزیت کی گیل تر دیر پسترگو اغا تصویر زی مالاقه جن رخی سایغا یعنی نسم بیانوال پا خپلو الفاظو که دی دوی پاروان باید و استراتیجی جوده سی دوی باید پا ولایتونو او پا مرکز که اروای روختونونو تا راجی سی او دوی سره دی متخصصینو پوه و خلکو پا وسیله مرسته و سی او دوی لدوغ سونزونه نجات ورکل سی.
د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
شم تبا تکش
شوی جدا لمات کا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی خو مکوا ہو شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما